کابل کې د مفشین دوی بجې سوې. السلام علیکم ترنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت د ازادي په صفو کې خبرونه ته ځانګړې سوې چې ورسره زموږ همکار احمد شیبر درته وړاندې کی. او ری چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستې دی، نو د اسلام له نظره دا جګړه څه حکم لري؟ تاسو کولی شئ چې د خبرونه ته ځانګړې خپل نظرونه هم وړاندې کړئ، او دا مسله له ملمنو څخه او پښتې خو مخکې تر دې پروګرام ز فریبا ظاهر تر دې مال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې په فراه ولایت کې یو ښځینه سیمه ایز چارواکي د وسلوالو په جز ووژل سو. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقتي مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه، او د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمني پوځیان اسیر نیولې دي. د خبرونو تفصیل په فراه ولایت کې یو سیمه ایز ښځینه چارواکي د وسلوالو په جز ووژل سو. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی نن ازادي راډیو ته وویل چې کوبرا فایزه په فراه ولایت کې د ماشومانو د تربیت او اصلاح حقوقي مدیره و، چې د امنیتي مسؤلینو له همغږۍ پرته د طالبانو تر نفوذ لاندې یوې سیمې ته په خپل سر تللې وه. ښاغلی حضرتی وویل چې د دغې میرمنې مړی نن سهار د فراه د مرکز اړوند په کوکشیب سیمه کې وموندل سو. نوموړي دا کار د طالبانو وبله، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:45 د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د مان سیمې کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي په موټر پسې نښلول سوی ماین چاودنه کړې.
کامی ولسوال خپل دو تنو معتدین سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي مینځ یې په ځای شوې او چې دې چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم دې زخمیان دي.
نوموړي زیاته کړې چې درې سره ټپیان تر درملنې لاندې دي او روغتیايي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د فاریاب قیصر ولسوالۍ کې د وو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په یوه واستول سوي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تېره ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمیو د ویشتلو له کبله وژل سوي دي.
و بر اثر چندین هاوانی که حرس افغانای طالب به منظور
سود هاوان مرمی طالبانو د امنیت قمندانی په هدف ویشتلې وی، خو هغه د خلکو پر کورونو او د ولسوالۍ پر بازار لګیدلې چې په نتیجه کې زمونږ وطن ملکی وګړي وژل شوی دي.
په دې پیښه کې نه تنه نور ملکی وګړي ټپیان سوي هم دي. وسلواله طالبانو په دې اړه تفسیر نه کړی. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقتي مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې بلاغې په خپرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر دوهم امر پورې دي دغه هوټلونو ته راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرف کېږي. په دې بلاغې کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېری پېښې له همدې هوټلونو څخه سرچینه اخلي، ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستیو کې په دې کې د کورونا وایرس د پیښو د ډیرېدو او له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړ کېدو خبرداری ورکوي. دغه وزارت له خلکو په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وبد ځان او نور خلک وژغوري. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لویه لاره وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزي لویه لارې امنیت ته د حکومت نه پاملرنه یاده کړې. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه د لار تړلې چې ژغې تر حکومت پورې ورسېږي. دغو معترضینو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پر دې لویه لاره د امنیت ټینګولو او هم د فیروزکو او لال او سر جنگل ترمنځ لارې کې د دوو امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه کړې. نو غواښ کړای چې تر هغه یې غوښتنې نوي مناسبې لارې به نه پرانستل کېږي. په تیرې یوه میاشت کې د غور هرات او غور کابل پر لارو و مسافر د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل سوي چې د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکي و. حکومت دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. زموږ غلا ازادي راډیو ری د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمنی پوځیان نن سهار په کالباجار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللي سړک په اوږدو کې د ماینونو په ایښودلو بوخت ول. ارمنستان بیا وایي دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونه تورن کړي وو چې په سیونیک او ګیرار کونیک سیمو کې له سرحد تیر سوي او ادعا کوي چې دا سیمې د دوی د خاورې اړوند دي. خو آذربایجان وایي چې د دې هیواد پوځیان د خپل خاورې په هغو سرحدي برخو کې ځای پر ځای سوي چې په ژمي کې ورتګ نسي کېدای. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وایي د کورونا ویروس د سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شورا او زوجبه دا مسله لا سخته کړي چې دغه ویروس له کومه ځای راغلی او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. دغه سفارت نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه خبره کړي بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو هغه پخوانۍ سیاسي لوبه چې نړۍ ته د کورونا ویروس له کومه ځایه خپور شوی پیل کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې چین د کووېډ 19 د لومړنیو پیښو او په ټوله نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې د دې ویروس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. ولسمشر بایډن په خپره کړي بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي چې څرګند سي چې کورونا ویروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی که له لابراتواره بهر خپور شوی دی. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د اسلام نظر له نظره دا جګړه څه حکم لري؟ دا مسله په دې خبرونه کې چیرو احمد شیبریم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن رسرم رسندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره سم بر ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 یعنی لنن شاوخوا درې نیمه میاشتې وروسته ووسی او داسې نتایج شوي راپورونه هم خپره شوي دي چې ممکن ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر نیمایي یعنی تر یوې نیمې میاشتې پورې افغانستان پریشتي. پخوا به د افغان حکومت مخالف وسلوالو ویل چې افغانستان بهرنیانو اشغال کړی دی، نو د دوی جګړه جهاد دی. اوس چې دا ځواکونه په وتلو دي، یو ځل بیا د اسلامي نړۍ یو شمېر دیني عالمانو شخ کړی دی چې دا جګړه ناروا ده. روانه اونۍ د سیشن بی پورس د یو شمېر اسلامي هیوادونو دیني عالمانو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه خپل نظر بیان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د دې خوند په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عجل تامین په سلسله کې اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله او د عاجل سولې تامین او پایداره او سراسري سولې
ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر چټک شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې د امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی دی چې شایي امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه ووځي. یو شمېر افغان دیني عالمان په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وشل دینی توجیه نه لري. دیني عالم مولوي عبدالقادر قانت
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دله د لحاظ نه سوچ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وی قرار به لسان او تصدیق په قلب کې اموال غاوینه د ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ولید ده موږ د دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان بیا خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولي او وایي چې دا جګړه د اشغال ته پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې ویان صبی الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو روسي فتوا ته په اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ورکړل شوې او په همدې دلیل ارزښت نه لري او د شریعت خلاف ده. په دې اړه په خبرونه کې بحث لرو. زموږ میلمانه دي مولوی صاحب سردار زدران د افغانستان د علماو د شورا مشر او مولوی صاحب غفاری د افغانستان د علماو د شورا غړی او د ولسی جرګې غړی هم دارس. زدران صاحب لمړی به تاسو ته شو د دې موضوع په ارتباط چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا یو څه توضیح لطفا ورکړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام تاسو جناب موریس ولیدون کو ودون کو تا تاسو ته بهتر معلومه ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو اداده و چې موږ جګړه دلته ځکه پیل کړي چې زموږ حکومت له منځه وړی وو او افغانستان د دوی له قوله اشغال بلو. وروسته د امریکا او د طالبانو توافق نه وروسته دوی اعلان وکړو چې اشغال په افغانستان کې ختم شو. امریکایي ځواکونه د موږ او د امریکا ترمنځ توافقنامې نه وروسته بل افغانستان څخه وځي. نو کله چې دوی اشغال ختم کړ ورسره جوخت افغانستان علماو د نړۍ علماو فتوا ورکړي چې په افغانستان کې نور جګړه توجیه نه لري او دا جګړه نور په افغانستان کې حرامه ده. د افغانانو وژل نور په هیڅ صورت باندې افغانانو ته او اسلامي نړۍ ته د منلو وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې د ټول اسلامي نړۍ د علماو د افغانستان کې د 2500 علماو د فتوا څخه دا څرګندېږي چې نور په افغانستان کې د جهاد په نوم جګړه توجیه نه لري.
ځوان صاحب که چېرته دا ستاسو خبره ومنل شي د طالبانو خواته هم دینی عالمان دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو مشرانو اکثرو په حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او جنو د پاکستان په نورو مهمو مدرسو کې دینی تعلیمات کړې دي. هغوی ولې دې جګړې ته راووي؟
زما په فکر باندې چې دلته لازمه ده چې زموږ د قرآني آیاتونو او نصوصو څخه یو سالمه استفاده او سالمه ترجمه وشي او دا توشیه او تفسیر ته اړتیا لري. ښه خبره دا ده چې د افغانستان جانب علما او هغه څوک چې د افغانستان په ضد جنگي دواړه طرفونه د افغانستان د مازلې په خاطر علمي بحث او څېړنه وکړي تر څو د علمي بحث او څېړنې په نتیجه کې د قرآني آیتونو د نبوي حدیثو زموږ د عقایدو د فقه په اساس باندې د افغانستان مثلا معلومه شي چې افغانستان دارالحرب دی که دارالاسلام دی ایا دلته جګړه جهاد ده او که بغاوت ته ایا د افغانستان د حکومت سره سوله وجیبه ده او که ګناه ده. زما فکر دا ډیر واضح دلیل دی. یوازې نستی او علمي څېړنې ته اړتیا ده. د علمي څېړنې په نتیجه کې بیا دا ټول مسایل حل کېدلی شي او د حل وړ دي.
که چېرته مقابل لوری د سولې یا همدغه سیبې غونډې ته نه حاضرې شي او حکم کوي چې د افغانستان د حکومت او دولت خو په سم روانه نه ده، له اسلامي نظره حکم بیا څه ده؟
ګورې ډېر واضح دلایل په قرآن کریم کې شته دی چې هغه کچېته د دوی طایفې ترمن جګړه وه یا د دوه ملتونو ترمن جګړه وه نو یو دریمه ډله دې راځي چې د دوی ترمن صلح وکړي. کوم جانب کا صلح نه کوله نو هغه ته بیا بغي ویل کیږي. بیا دغه کې د قران کریم د نصوص پایتونو په نظر کې نیول سره هغه باندې د قتل حکم شوی چې هغه د قتل کړای شي. نو ښه خبره هم دا ده چې دواړه اړخونه که د افغانستان حکومت او که طالبان دي د افغانستان علماو په توسط باندې د علمي څېړنه وشي او بیرنی اسلامي هیوادونه د دغې نه نظارت وکړي. زما فکر باندې چې دا مسله حل کیدونکې ده او یو مشترکه فتوا بره وو. بیا د هغه فتوی په اساس باندې معلومیږي چې بغي څوک ده او جهاد کوونکی څوک ده. په افغانستان مسله ډېره بریده پر علمي چلنې ته اړتیا لري. یو بل د طرف نه دغه جلی فتواګانې زما فکر دا جنگ نور هم زیاتولی شي. ولکه خبره دا ده چې موږ په مذاکراتو په علمي بحث کې په دې باندې بحث وشي د شیوخو مفتیانو او د واقعي علماو ترمنځ دغه علمي څېړنه وشي او بحث پر وشي او یو مشترکه فتوا راوځي.
زاتران صاحب مننه. د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشو مولوی صاحب غفاری ته به ورشو. غفاری صاحب محترم، ستاسو له نظره
دا د افغانستان جګړه ځدران صاحب خو وایي چې دواړه خواوې باید سره کښېني چې نتیجه واخلي. که دواړه خواوې خبرو ته نه سره کښېني په دې برخه کې چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، باید څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د ځدران صاحب پیشنهاد معقول پیشنهاد دی. موږ کولای شو چې د علمي بحثونو د لارې دا مشکل سره حل کړو او مشترکې نتیجې ته ورسیږو، او که یو وخت یا طالبان نه مني یا دولت نه مني، خو مثلا مذاکراتو ته نه حاضرېږي او نه کښېني، موږ د اسلامي نړۍ څخه، د اسلامي مملکتونو او هیوادونو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی د دخالت وکړي او دواړه خواوې سره کښېنوي، او موږ هم اطمینان لرو که دوی سره کښېني مشترکې نتیجې ته رسیږي چې هغه د ټول افغانانو او ټول مسلمانانو په خیر به وي او د سولې یوه لاره به خلاص.
غفاري صاحب محترم، که چېرته د اسلامي هیوادونو دینی عالمان دا کار نه کوي او یا ممکنه نه وي چې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان سره یو ځای شي او دواړه افغان لوري سره کښېنه وي، بیا به څه کېږي؟
اوس موږ په دغه صدد کې نه یو چې مثلا کوم طرف که نه حاضرېږي دستي یا د قتل فتوا پر هغو باندې صادر کړو یا خدای نخواسته بله ټاپه پر ولګو. زه فکر کوم تر هغه ځایه چې امکان لري ټول مسلمانان دغه وظیفه لري، مخصوصا دینی علماو دغه وظیفه لري که په افغانستان کې دي که د باندې دي، چې د ناستې او د مخامخ مذاکراتو زمینه برابره کړي.
مننه غفاري صاحب. خیبر صاحب، تاسو هم خبرونې ته شر اخلي. ستاسو له نظره که چېرته دینی عالمان د دواړو لوري یوې نتیجې ته نه رسي، له سیاسي اړخه څه رقم ممکنه ده چې د جګړې پر دواړو لوري باندې فشار راشي تر څو دغه افغان وژنه نوره ختم شي؟
زه فکر کوم چې د دینی عالمان یو عمومي اجماع نه لري چې دوی د جګړې په مقابل کې ودرېږي، او حداقل وکولی شي چې هغه یوه مشترکه فتوا صادره کړي چې د افغانستان جګړه نامشروع جګړه ده، دا د اسلام د مقدس دین د تورو او عقایدو سره په ټکر کې ده. په هر حال باندې دغه د علماو شورا چې په افغانستان کې ده، او د دولت د خانه حمایه کېږي، او د طالبانو د خانه چې بعضی هغه علما چې دي اکثریت دوی که ورونه نه خفه کې اکثریت مشخوره دي، او د دولت او د خانم د خارجي استخباراتونه بي ماشونه اخلي. ما په زید زه کوم هغه نه لرم.
خیبر صاحب بخښنه غواړم، فکر نه کوي چې د افغانان چې فرضاً حکم کوي چې دوی له استخباراتو سره لاس لري، تر څو پورې چې څوک په خپله ولې باید حکم وکړي چې له استخباراتو سره لاس لري، فکر نه کوي چې دا غټ اتهام دی؟
دا غټ اتهام نه دی، دا ثابته شوې ده چې اکثریت قاطع هغه څوک چې زیاتره د اسلام د مقدس دین د نامه نه استفاده سوې استفاده کوي. که دغه 40 کلو را په دې خوا حساب کړو، دوی اکثریت د جماعت اسلامي سره تړلي وو. مثلا د افغانستان د جهاد فتوا په هغه وخت کې چې مثلا ورکړل شي، هغه پوهېږي چا ورکړی وو او په کومو استخباري کړیو پورې تړلی وو. هغه پاک مولیان، هغه خلک مولیان او هغه علما چې واقعاً خلکو ته هېواد ته او مقدس اسلام مقدس دین تجمن خلک دی، هغه په دوا کې پاتې دي. اکثره دا خلک چې تر کوم شي د دیات دیوبند خونه راغلي دي، او یم د مصر د الاسهر دغه ډېر افراطي خړې د خونه دی حمایه کیږي، او د افغانستان ته د فتوا جهاد فتوا ورکړي. په هر حال باندې بیا هم داسې نه ده چې ټول موږ متهم کو. اکثریت دلته خلک ډېر وطن پرسته ملان شدید علما او شته چې هغه غوړي د افغانستان جګړه واقعا د پاتې کوي، د افغانستان د جګړې په څیر څه کله روانه ده، داینه مشو غنډه ده. خو با اکثر پیندوا کوي، زه دا کده پیندا کده موږ تجربه در شل کله مو د سه صریح الفاظ د علماء د شورا نه دی اړول شي، د صریح الفاظ باندې یو فتوا ورکړي چې د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده. ساده عقل د انتحاریانو په مقابل کې دا انتحاری عمل د افغانستان د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې ده. مو دا شی نه دی اړول تر اوسه پورې، او که ډیر فشار راشي د علماء په شورا باندې یو عادي یو اعلامیه ولیکي تقبیح کړي هغه عمل.
خیبر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د علماو د شورا د رئیس ځدران صاحب نظر واخلو. ځدران صاحب، د خیبر صاحب د دې خبرې په اړه کې تاسو څه وایست؟
یو خدا چې عالم چې ځان تعلیم وایي هغه چیرته هم د معاش په مقابل کې خپل اسلام دین او نصوص نه تغیرولی شي او نه یې تبدیل کولی شي. زه فکر کوم دا به د عقل او د تصور نه لرې خبره وي چې یو څوک د معاش په مقابل کې یا تنخواه په مقابل کې هغه الهي نصوص او آیتونه تغیر او تبدیل کړي. ګورئ، د افغانستان علما په تیر کال کې به تاسو په ډېر واضح دریځ سره اورېدلی وي چې 2500 علما په افغانستان کې راجم شو، په افغانستان کې د انتحاري بریدونو کول حرام وګڼل. خوشاوید خبر صاحب بیا اورېدلی نه وي یا به تر خبر نه وي یا به د افغانستان نه معلومات نه لري. د افغانستان د علماو سرتسري شورا اکثریت وخت خپل الهي مسؤلیت ادا کړی دی، ولې په دې کې شک نشته چې طالبان نورای د افغانستان د علماو سرتسري شورا ات د افغانستان مربوطه بولی او د افغانستان د حکومت یو اړخي بولی. حتمی ده چې دوه درګیر خواوې چې یو بل سره په مقابله کې یو بل باندې به اتهامات وریدوي، ولې خبره ده چې دغه اتهامات او دغه ویډیو بل په ضد څرګندونه دا په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسولای. یوازې په افغانستان کې جګړه علمی بحث، علمی مناظرې ته چې زمينه مسعده شي، زما فکر باندې بیا د افغانستان جګړه هم پای مومي او هم د افغانستان ولس بیا په دې باندې قضاوت کولای شي.
ځدران صاحب مننه. ازادي په سپو کې پروګرام اوري، په دې پروګرام کې په افغانستان کې دا مسله چېړو چې جګړو زور اخیستی دی او د اسلام له نظره دا جګړه څرنګه ده. په خپرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د علماو او د شورا رئیس محمد سردار ځدران، شیخ نعمت الله غفاري او آریان خیبر. لوی خبرچه وروسته اوریدونکو ته مخکو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې د 0993-2345 بل شمیره د 0923-2555. دا شمیرې تکراروم، 0993-2345 بل شمیره د 0923-2555 او نړیواله شمیره مو د 0042022112501. دا شمیره تکراروم، 0042022112501. او یو یادونه وکړم، د ټلیفون درې کرښې مو له میلمنو سره مصروف دي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم زنګ راته ووهئ، خو یو کرښه د ټلیفون د اوریدونکو لپاره ده. یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ. بله، تاسو په لاین کې یاست. مهرباني، تاسو په لاین کې یاست. نو
مننه کوم ګران ورور احمد احمدی د پکتیا جن خیرونه.
مهرباني. تاسو خپل خبره وکړئ لطفا، ځکه چې تاسو
احمد احمدی د بلخیلونه
و امر دل خپل پوښتنه وکړئ. دا لدی اوریدونکو سره نه اورو، دا بل اوریدونکو ته به مخه کړو. ازادي په څپو کې پروګرام دی. بل اوریدونکو ته مخه کوو چې د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د اسلام له نظره لا هم یو شمېر کسان وایي چې دا جګړه رواده. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې.
السلام علیکم ورور، تاسو سلام او ملمنو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. احمد همدر در سره په اړیکه کې، موږ لغمان.
مهرباني. مهرباني.
د ما خدغه پښتنه دا کنه چې نو همدغه مې نظر هم دا کوم خبره مخکې وو چې دا صرف او صرف آلمان سی او بل تک نه تور کې کنه، ځکه هغه جنگ کې سی ورور جان کم خلک جنگي هغه ټول د اسلام په نوم جنگي په سم کې یو قصبه د اقتدار لپاره یې پکې خدغه نه نه وی کسان چې دا ټول صرف د اسلام په نوم راغلي دي، اسلام جنگي کدهغه ماغه سره کېنی د آلمان او یو بل کا کینات سره ور کی کاری او داس دله کامیاب اسلاغه ولستم بیا مګه د پلاوسی او بس لانجه به ختمه
تاسو هم نظر غوښمه. هم در سپتا سود لغمان لکومې سیمه خبري کوي.
زد لغمان ده کارغایو ولسوالی نه خبری کنم.
استاسو پسیم که امنیت سرنگ ده جگری شد؟
دلتا گورم و دلتا دما یو خبر آوارا کنو رور جانا دلتا وز دمان خپلا دی جامی جماعت ایمان ده تا خپلا تر دولسم سن پا پوری لیه سادا کانا دی که استاز ده او دلتا جامی جماعت کی ایمام هم ده کانا اول تا نیسال خبری مخالف ادالا سی کما دا آغا نیسال آغا لیسی نخواخی آغا دی خود تعلیم نخواخی کانا نیسال اوز منگا
همدر سب
دومنست سیما کې خو امنیت بالکل برقراره ده کار
مانا ازریب سپوک پروگرام دی بل اوریدونکو ته مخه کو تاسو کابل شته چې د خبرونه له میلمنو پښتنه وکړي البته لکه څنګه چې مویل چې یو لاین مو فعال ده نو ځکه په ټلیفونونو کې څه ځنډ راځي مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې است مهرباني خپل پښتنه وکړئ او بخشتی ساس پشتنی بانی پوی نسوم تاسو چو ویل در تیلفون هم قطش بلا وریدون که با مخکو از ریب سپوک پروگرام دی تاسو پلند که اسمیر بانیو که بلا وریدون که را اخلو مهربانی وکړئ تاسو په لاند کې اوسئ. بله
السلام علیکم.
وعلیکم لطفا خپل خبره وکړئ.
الله یمن میدان خان
مهربانی
مقصد دا ده محترم زدران صاحب څخه چې را جهاد سره شرکه له دینارې وي چې دا ناروا ده اوس څنګه او مخکې روا و که ناروا و او اوس څنګه ده
خو دوی خو وویل چې جهاد ناروا ده
بالکل صحیح ده اوس ناروا څه ده شل کاله دې نارې ولې مخکې کنه چې دا ناروا ده شل کې دوس وایي اوس بېخي ناروا ده مخکې ناروا و که نه رمسکیانو چې وطن استال سره
خو دا خبره خو یې وکړه مننه بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې بله مهرباني وکړئ
عبدالوکیل هم د ننګرهار نه کما غږ واورئ
مهرباني
ښه زه خو خپله داسې وایم که نه د افغانستان جهاد خو چې کوم ده یو ته امریکا پیسې ورکوي او بل ته پاکستان پیسې ورکوي او یو د امریکې پوځ ده او بل د پاکستان پوځ ده نو سرغونه و همان و جنود هما کانو خاطئین اب قرآن کریم کې آیات ده نو مولوی صاحب سردار هغه موږ سره نږدې پاتې شوی ده هغه ته هم په دې باندې نظر ورکړي او نور علما ته هم ورکړي
پوڅ باندې نظر ورکی تاسو پښتنه خو واځي نس یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي یا سریب سپوک پروګرام دی
السلام
علیکم تاسو ژغ یو څه خراب دی تاسو یو څه کدا خپل ځای لر سم کې
کینی بربنګ خبري به درته وکم تاسو ما ټلیفون وکړه کوي
د څه د کپچا باندې تور نه پوري کوي او خبري کوي ول نه ساجر د استاسو لپاره یا
چا نوم بنا اصلم مګ واقعیت په بیان و
تور باندې پوري کوي واقعیت هر چاته یو شی واقعیت ښکاری نو تور مو پوري کوي خبري وکړه لطفا مهرباني انشاء
الله تاسو سلام خپل نوم هم نسمع حسابلای دبا دا ته وایم د اسلام د نظر د مسلمانانو په منځ کې وژنه قطعاً ناروا ده
بله
هغه په دې دلیل چې خدای په قرآن عظیم نشان فرمایي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها ترجمه وایي که چا مړ کړ یو مسلمان ورور په قصد سره د قاتل ځای به جهنم وي دی به په جهنم کې همیشه وي دا خو یوه خبره بلی
اورم مهرباني
دا خو یوه خبره بل به راسو دا به ووایي چې دا جګړه چا شروع کړې ده او دا مملکت د چا دخوا ډېر خطر واقع دی که تاسو اجازه راکړي زه به څو خبرې وکړم
مهرباني په لنډو لطفا
بلې هغه دا جګړه چې د ورور ما ته معلومېږي زه په افغانستان کښې اوسېږم د 50 کالو یم دا جګړه چې ده دا جګړه دا 20 کاله چې را روانه ده
په داخل د نظام څخه مرمۍ خرڅېږي. د مرمۍ خرڅېږي د حزبو د ډلو چپلو د خوا هم چې په دا نظام کې سهیم او دخیل دي، د هغو د خوا خپل افرادو ته لس کاله مخکې هدایت ورکول کېدی چې تاسو عسکرو ته به هدایت ورکول کېدی، جنرالانو ته به هدایت ورکول کېدی چې تاسو مرمۍ وپاشئ، مرمۍ وپاشئ او خرڅ یې کوئ.
وبخښئ، دا خو بیا د تور خبره شوه، دا خو بیا د تور خبره، دا خو بیا د تور خبره سواله. بس مننه چې خبرونه کې مې برخه سره وخت میلمنو ته ورزو. البته پښتنې ځینې ډېر واضح نه وي. مولوی صاحب ځدران لوسن، که چېرته تاسو سوالونه یادښت کړي وي به لنډه تبصره پرې وکړئ.
دوری زدوم رو ویم چه کلا چه ده بدر پا غزا که مسلمانانو دو خد پا غزا که مسلمانانو ده کفار لطرف نا یو چه شکست و خور علت اداو چه ده اخبال امیر اطاعتی که امری و نمانو نو مسلمانان مایوس شو و رست ده اغینا مسلمانانو تا پا مدینه منوره که الله جل جلاله دا آیات را نازل کو چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اوس د مؤمن تعریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څه ډول باندې کړی؟ مؤمن چاته ویل کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمن تعریف داسې کړی دی چې کله د حجۃ الوداع خطبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوستلا نو صحابه او رضی الله عنه ته ویل چې ایا الا اخبركم بالمؤمن، اي زد المؤمنان تعريف د تونكم د مؤمنان احوال د بيان نكم. صحابه ورته قالوا بلا يا رسول الله. نبي كريم صلى الله عليه وسلم المؤمن من امن النار من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. د مؤمن تعريف دا ده چې بل مؤمن با دیږي نه په امن کې وي، دیږي مال او دولت او دیږي نفس با د بل مؤمن نه په امن کې وي. او د مسلمان تعریف ورته وکړو چې والمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان به دیغه د لاس او دیغه د جبن په ضرر کې نه وي. د مجاهد تعریف ورته وکړو ته چې والمجاهد من جاهد نفسه فی طاعه الله. هغه څوک دی چوک چې اول جهاد لنفس وروکي په اطاعت ته خدای کې فرمانداری دی خدای کې. او د مهاجر تعریف ورته وکړو ته چې والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. دا هغه تعریفونه دي چې په اسلام کې ډیر واضح دي او قرار دي. ګوري د مسلمانانو ښه خبره دا ده چې موږ مسلمانان د یو ورور په شکل، د مسلمان په شکل له یو بل سره گزاره وکړو. د مسلمانانو په قتل کې، به خصوصا د افغانستان په قتلولو کې، په دې کې نه طالبانو ته ګټه شته او نه زموږ د افغانستان حکومت ته ګټه شته او نه دا هغه د طالبانو ادعا چې موږ شریعت راولو یا امارت راولو دا د جګړې لاره نه راځي او نه دا جګړه په دې باندې ارزي چې دیو اسلامي نظام د پاره د خلک قتل کړی شي. دا نه شریعي جواز لري او نه عقلي دلیل په دې کې موجود دی. ولې ښه خبره دا ده چې څنګه دوی اسلامي نظام یا د امارت نظام غواړي دې نظام ته د کوم لارې نه ورسیږي. ښه خبره دا ده چې د ولسونو په اراده باندې، د ولسونو په خوښه باندې، د ولسونو په انتخاباتو د لارې نه همدغه عدالت نظام دی، همدغه د شریعت نظام ته دو جنونه ورسوي. زما بیا هم پیشنهاد دا دی چې طالبانو ته زموږ د افغانستان د علماو سرتاسری شورا چې نوی به د افغانستان په ټولو ولایتو کې د افغانستان علما په دې باندې مشورې کوي او په دې باندې به علمي بحث کوي چې موږ د طالبانو سره په کومه زمینه سازي باندې علمی څېړنه وکړو، علمی بحث وکړو او د احترام په متقابل احترام ولاړ بحث وکړو تر څو د افغانستان د شل کلنه جګړه پای ته ورسیږي او د علم او د قران او د حدیث په رڼا کې موږ یو داسې نظام ولرو چې هغه نظام هم په متقابل احترام د بینالمللي ټولنه سره او هم د سیمه ییزو ګاونډي هېوادونو سره د اسلام د نظر نه په متقابل احترام ولاړ یو، په یو داسې معیار برابر وي چې موږ د ټولو اسلامي هېوادونو سره د نړۍ سره یو حسنه روابط ولرو، وخت روابط دی چې موږ روابط ولرو. زما فکر باندې چې دغه ایدیالوژي، دغه نظر او دغه فکر د طالبانو په بازه ورونو کې هم شته چې موږ څنګه د تفاهم او د خبرو او د مذاکراتو د لارې نه د افغانستان د ولس سره یو هدف ته ورسو. د افغانستان په اړه هم دا نظریات موجود دي. زه باور یم چې اوس د دې وخت رسیدلی فرصت موجود دی چې موږ د دغه د افغانستان د علماو نه
د سالم استفادې فرصت په نتیجه کې د طالبانو سره تفاهم او خبرې ته ورسېږو.
مننه زدران صاحب. غفاری صاحب، که څه هم دا پوښتنه یو ځل مخته هم وشوه، زدران صاحب د افغانستان د جنگ په برخه کې آیت شریف ولوسته او بیا یې تفسیر هم کو او احادیثو ته هم اشاره وکړه او ویل چې دا موضوع ډیره واضح ده. که چېرته موضوع دومره واضح وي بیا ولې جګړه؟
زه په دا ډېر تفکر نه کوم. مونږ دا د اوریدونکو نظرات او نظریې جوړون مسلمي په دغه کې داسې مشخص سوال مطرح نه سو. زه په دا هکله یو څه ملاحظه لرم. اوا دا دی چې موږ متاسفانه تر هغه چې موږ تاسې افغانستان کې د خبرې او د تفاهم د لارې خپل مشکل حل نه کړو، زموږ مشکل د جګړې او د نورو لارو سره په استفاده سره مشکل نه حلېږي. متاسفانه داسې دی، زموږ تاسې په افغانستان کې د ټول خلکو په هکله خلک هر څوک چې غواړي یو اظهار نظر ولري په خلکو باندې تورونه لګېږي. د ما خطر هغه چې هغه سړی وپېژني چې دی څوک دی، دی که مشکل لري که نه لري. داسې معلومېږي چې یوازې دا سړی چې خبره کوي پخپله دی پاک سړی دی، دی د افغانستان دپاره، د هیواد دپاره، د ملت دپاره خواخوږي لري او نور خلک چې دي یا د استخباراتو مزدوران دي یا د نورو خارجي مملکتونو مزدوران دي. که دغه فضا په افغانستان کې دوام ولري نو هیڅکله موږ تاسې هغه واقعي سولې او واقعي ثبات ته نه رسېږو. باید افغانان خپل په مابین کې دغنې مثبت ذهنیت ولري، یو بل سره ومني. اول خو موږ تاسې د یوه مملکت خلک دي افغانان، بیا الحمدلله موږ تاسې ټول مسلمانان ډېر اسانه کېدلی شي. موږ حتی د اسلام د دستوراتو له مخې وظیفه لرو چې خپل مشکل د نورو خلکو سره تربیر پر مسلمانان د نور خلکو سره هم د تفاهم د مذاکرات او د خبرو د لارې خپل مشکل د هغه سره حل کړو. تر غزایش کېدلې چې باید جګړې ته او خشونت ته دي څوک مخه ونه کړي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه فضا بیا دوام ولري چې یو بل سره یا تکفیر کو خدای نه خواسته یو بل سره بد وایو نو کومه نتیجې ته نه رسیدو. ټول سره ورونه یو، راځي چې پر یو ټکر باندې کښېنو د مذاکراتو د لارې. مشکل دا دی چې اوس موږ مثلا یو ډله که فتوا ورکوي د نورو په غیاب کې فتوا صدرېږي، که د دې خوا دی که د هغې خوا، که سره یو ځای کښېني او په یو مجلس کې مذاکرات علمي مباحث او مذاکرات سره ولري، هلته په یو مشترکه نتیجه سره ورسېږي، حتما نتیجه به د خیر نتیجه وي او د ټول خلکو په ګټه به وي. نو یک طرفه او یو جانبه فتوا صادرول، پر خلکو باندې تورونه لګول، دا د افغانستان خیر نه دی او مشکل نه حلېږي.
مننه غفاری صاحب. آریان خیبر که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د غفاری صاحب چې کومې خبرې وکړې، که چېرته افغانان یو بل ته له یو بل سره نظر شریک کړي خو اتهام وارد نه کړي، نو کېدای شي چې د دواړو لورو ترمنځ تفاهم هم رامنځته شي او یوې نتیجې ته هم سره ورسي. دغه موضوع په څه ډول باندې ممکنه ده چې حل شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د 50 کلنه جګړه دا پردې جګړه ده، د پردې په نیوبات باندې ده. دلته اسلام مقدس دین بدبختانه په تعصب سره شته وسیله شوې ده، فقط اسلام وسیله شوې ده. اسلام سره جګړه پردې ده، جګړه د لوی قدرتو د افغانستان محور ده. دمکو علما مشایخ همیشه صحیح ده چې همیشه موږ په عمومي طور نه ده لګل، همدا ویلي دي چې ورور اکثریت د دیوبند او د جماعت اسلامي د طریقه دغه موږ فتواګانې صدرې کړي. طالبانو خواته دي که دوه خواته چې وګوري اکثریت هغه کسان چې علما او مشایخ دي، حداقل د فتوا او صلاحیت دي، هغوی په دغو مدرسو کې درسونه ویلي چې دغه د افغانستان دښمنان دي، د افغانستان د ښېګړو په خاطر باندې هېڅ وخت دې کار نه دی کړی. افغانستان فقط د بربادۍ او تباهۍ په خاطر باندې جماعت اسلامي دیوبند بد بلا د ټول دغه ټول دي چې فقط افغانستان تباه شي، برباد شي، او هېڅ وخت دې نه غواړي چې افغانستان یو باثباته، افغانستان خو ولاړ مترقي افغانستان ولري. په هر حال باندې دا خبره جوته شوې ده، دا ټول ته معلومه ده. زه بیا هم په تکرار درته وایم چې د افغانستان جګړه جګړه پردی ده، جګړه د اسلام جګړه نه ده، جګړه د دین نه ده، جګړه د مقدساتو نه ده، جګړه د پردیو جګړه ده. فقط افغانستان محور ګرځېدلی دی، یو د یوې خونه بل د بلې خونه لیږي، تزلی کېږي، تجهیزېږي. او زموږ د علماو نقش په پنځه څلوېښت کالو کې هغه څه برجسته نقش باید دوی لوبولی وای، د واکان چې د دوی د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ باندې، د ولس په نمایندګۍ باندې دوی فتواوې صادرې کړې وه چې دا پرده جګړه مطلق غلطه جګړه ده، د افغانستان د افغانانو وجل د بیچاره د وړو د زړو د ښځو د دو وجل انفجار انتحار د سرکونه وزول، د پلال وزول، د کودکسانو د مکتبونه سوزول، او په ټوله کې د افغانستان ټول ساختون د معنوي مادي د ساختونه د بېخ بنیاد ورانول، دا د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې دی. اما مشکل دغه دی چې هیڅ وخت دغه د داسې قوي فتوا موږ شاهدان نه یو. او که هغه څوک چې وایي چې علماني واکان چې د افغانستان د مسلمانانو په نمایندګۍ باندې په منبر باندې درېږي، یې دین هم پوښتنه دغه ده چې په نر باندې ودرېږی د واکان دغه جګړه ووایي، په صراحت ووایي چې دا د اسلام فقط دین وسیله ګرځېدلی ده.
مننه مولوی صاحب زدران، ستاسو په باور تاسو د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې یو لاره ده چې د دواړو خواوو عالمان سره کښېني او د جګړې په باره کې خبرې وکړي. په دې برخه کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا کوم ګامونه اخیستي دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي او یا دوی د طالبانو سیمو ته ورشي او له هغوی سره د جګړې په روا او ناروا باندې بحث وکړي؟
دا چې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ډېر محترم شیخ الحدیث پوخوا د علماو د شورا رئیس و فضل علی صاحب او شینوار صاحب هغه دواړه مرحومین وفات شوي دي، او لودین صاحب د شورا و ولې اوس چې تازه د دې شورا هغه مسؤلیت مخته سپارل شوی. زموږ اراده همدغه ده چې لومړی به مونږ په کور دننه یو اجماع د علماو رامنځته کوو، د ټولو دینی مدارسو، د ټولو مساجدو، د ټولو علماو سره به د قرآن او حدیثو په رڼا کې مشوره کیږي. د دوی د مشورې نه وروسته به مونږ د جلالت مآب ولسمشر په هدایت باندې به مونږ د قومي متنفذینو او د علماو په استازیتوب باندې به مونږ د طالبانو سره مذاکرات پیل کوو، د طالبانو سره به خبرې پیل کوو، او دا به یو نوی فصل وي په صلح پر اوستلو کې چې مونږ به د علماو په استازیتوب باندې، د افغانستان د قومي متنفذینو په استازیتوب باندې د طالبانو سره د صلح او د مذاکرې خبرې پیل کوو. دا به یو نوی فصل وي او یو نوی اراده به وي.
مولوی صاحب
ځکه په خو هم د دې لپاره حل ځل شوی دی، ولا هغه حل ځل یوازې علما د استنبول په توګه باندې وو، علماو په هغه توګه باندې چې علما په مستقلانه ډول باندې
مولوی صاحب ځدران
په اراده باندې
مولوی صاحب
علما د افغانستان
او بخښلی تاسو خبر نیسم. په دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، تاسو څه کارونه تر کوم ځایه رسولی دي چې علما سره منسجم
کړئ؟ تاسو ته کزو زما نوې د تکراری دغه د روژې د پنځوشتم نه راپدی خو زما تقرری شوې ده چې د دې اوس مخ په کور دننه د علماو سره مشورې کړې دي. د اسلام وخت کې زه په دې وظیفه باندې ګمارل شویم، او زما هڅه لکه ما چې وویل هڅه مداره چې د ټولو علماو سره په افغانستان کې دننه په ولایاتو کې د دوی سره ناستې ولرو، مشورې ولرو، او بالاخره د دوی د مشورې په نتیجه کې د طالبانو سره خبرې پیل کړو.
څه فکر کوئ چې دغه مشورې به څومره وخت ونیسي؟
که چېرته جلالت مآب ولسمشر زموږ سره په دې کې همکاري وکړي او زموږ لاسنیوای وکړي، زه باوري یم چې په میاشت کې دننه موږ په دې توانیږو چې په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان د علماو سره مشورې وکړو، د هغې نظریات را جمع کړو، او وروسته د دوی نظریات جلالت مآب ولسمشر ته وړاندې کړو، او د طالبانو سره د رابطو د طالبانو سره د تماس نیولو یو ګروپ یو ډله جوړ کړو.
مننه. غفاری صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د هغه دینی علما چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي هغوی دا جرأت پیدا کړي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورشي؟
هغه خبره چې ما د توکړل چې باید تفاهم او ورورګلوي فضا رامنځته شي، که هغه یو فضا نه وي داسې راشه درشه امکان نه لري. زه خپل دروند او محترم ورور خیبر صاحب ته وایم که دې په دا نظر دی چې په افغانستان کې د نورو ملکونو جګړه روانه ده، نیابتي جګړه روانه ده. زه وایم چې د دغه نیابتي جګړې د حل لپاره بیا هم مشتی تفاهم او ورورګلوي او مستقیم مذاکرات ضرورت لرو، چې سره کښېنه نو چې سره تفاهم ته ونه رسېږو د خارجیانو لاس هم همیشه به د افغانستان په مسایلو کې دخالت کوي. دوی یو بل نظر درلود چې باید علماو قاطع فتوا ورکړي چې دا جګړه څنګه ده، او همدا قاطع فتوا هم په هغه صورت کې یو ځای ته رسېږي چې فضا یو څه سالم او فضا وي، داسې فضا کې چې د تحمل او یو بل منلو فضا نه وي. نو که هر څوک یو فیصله وکړي سبا یو بل سبب یا وژل کېږي، هغه د تحمل او د منلو وړ نه، د زغم نه دی. نو باید فضا اصلاح کړي، د تفاهم او ورورګلوي فضا په دغه نتیجه مشتشوره شي چې ټول افغانان یو، ټول د ملک خلک یو، د نور مملکتونه څنګه خپل مشکلات سره حل کړل او موږ د څلوېښت کاله تر اخته یو زموږ داخلي مشکلات نه یوازې چې نه حل کېږي، هر نور ملکونو باندې هم اغېز او خپل تاثیر درلوده لري. نو زه فکر کوم هغه وخت د علماو راشد درجه او د دوی مجلسونو نتیجې ته رسېږي چې دغه فضا د تفاهم او د ورورګلوي فضا.
مننه غفری صاحب، ازادي په څپو کې پروګرام دی. زحمت چې برمو کوربایم په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران، شیخ نعمت الله غفری د علماو د شورا غړی، او آریان خیبر د سیاسي چارو کتونکي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ساری پسپو کې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې په افغانستان کې جګړې زیات شوې دي، د اسلام له نظره دا جګړې څه حکم لري. مولوی صاحب ستران، په وروستیو وختونو کې چې کومې جګړې شوې دي، په هلمند کې جګړې وشوې، په لغمان کې وشوې، او په روزګان کې هم جګړو زور واخیست، په کندهار کې او په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک ملکیان له خپلو سیمو بېځایه شوي دي، د جګړې د اسلام له نظره دغه جګړه چې ملکیان پکې د خپل سیمو پرېښودو ته مجبور کیږي څه حکم لري؟
ګوره، یو خدا چې جګړه په عموم کې جګړې کې حلوګان نه ویشل کیږي، نو حتمی ده چې په جګړه کې به کورونه ورانیږي، ملکیان به مجل کیږي او تعمیرونه به ورانیږي. دا د جګړې یو اساس دی چې د موږ ورته خرابي وایم، په دې خاطر چې جګړه د خرابولو طرف ته هغه درومي ټول ملي شتمنۍ له منځه وړي. د اسلام له نظر نه خو ډېره واضح خبره ده، ما مخکې تاسو ته د آیات او د حدیث تفسیر وکړو چې د مسلمان به داغه وي چې بل مسلمان د بل یغې د لاس نه متضرر نه وي، او مسلمان به هغه وي چې بل مسلمان د یغې مال او دولت یغې نفس یغې نه په امن کې وي. نو دا د مسلمانان د مسلمانانو حیثیت ته، هر څوک چې بېګنا مسلمان وژني، بېګنا مسلمان مهاجر کوي، بې ځایه کوي، کور یې ورته ورانوي، سړک یې ورانوي، دا جرم دی او دا په اسلام کې توجیه نه لري. د دې خبرو خلاصه شوه. راځم دې خبرې ته چې اصل ولې په افغانستان کې لکه مخکې خیبر سیبول چې علماو خپل رول نه دی ادا کړی یا یو یو واضح دریض نه دی نیولی. ګوره، د غازی امان الله خان د وخت نه تر په دې خو موږ فکر وکړو د ممبر او د ارک ترمنځ یو ډېره لویه فاصله موجود شوه. علما یا روحانیون هغه د نظام نه لرې وساتل شول، هغه د سیاست نه لرې وساتل شول، مذهب او سیاست سره جدا کړل شول. نو ځکه د علماو د فره اساس او ځایګا نه و، د علماو د فره یو واحد ادرس نه و. ولې زموږ هیله دا ده چې جلال اتماب ولسمشر اوس د دې لپاره یو خاص فکر کړی چې علما په نظام کې شامل کړی شي، نو علما د نظام یو برخه وګرځي، علما او خپل ځایګه تثبیت کړل شي. که چیرته دا کار وشي په افغانستان کې یو واحده دارالافتاء منځته شي، زه فکر کوم چې د هر جماعت نه، د هر کلی نه
چې فتواګانې د غره د سر نه او د مال نه دا فتواګانې سرزري دي، بیا د دغه فتواګانو مخه نیول کېږي. یو واحد ادرس به موجود وي، یو واحد ادرس په لاره دی په ټولو مسایلو کې فتوا او صدرېږي. زمونږ هم حالې ځل همدا دی چې ولسمشر ته همدا مشوره ورکړې ده چې د افغانستان دپاره د یو واحد ادرس یو چتر دی علما او جوړ شي، بیا د ټول دینی مدارس او مساجد د چتر لاندې وي. د افغانستان ټول ملي مسایل راتلل د افغانستان په حق کوم شرعي مسله یا ضرورت د فتوا موجود دی، واحد ادرس نه فتوا ورکول کیږي. نو په دې اساس باندې دا د افغانستان د علماو هم ځایګه ثابت شي او هم د افغانستان په یو د فتوا یو واحد ادرس موجود وي. نو په دې باندې ان شاء الله کار روان دی که موږ موافق شو. بیا د ټول سوالونه چې څوک کوي چې علماو خپل رول نه ادا کړی او علماو خپل مسؤلیت نه ادا کړی، دا سوالونه ټول پکې حل کیږي.
مولوی صاحب صدران، فکر نه کوي چې مثلا په کابل کې د بیلابیلو جماعتونو مولوی صاحبان د جمعې په ورځ باندې ځینې سیاسي خبرې کوي، ځینې خبرې ممکن لکه څرنګه چې راډیو ته اوریدونکي پیغامونه راستوي، ځینې خبرې داسې وي چې په ځای دې چې د جګړې اور ته اورپوکي د جګړې اور لا بلوي. فکر نه کوي چې دغه نږدې شاوخوا ستاسو د جماعتونو مولوی صاحبان باید سره منظم کړي، پاتې دا شو چې د افغانستان د لرې سیمو مولوی صاحبان هم ټول سره منسجم او منظم شي؟
ستا خبره په ځای او معقوله ده. موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې د افغانستان ټول مساجد دا تر یو واحد منجمنت ادارې لاندې راولو، چې هغه لکه څنګه چې اوس په نورو اسلامي ملکونو کې هم د جمعې په ورځ کله چې هلته څوک خطبې ورکوي، هغه خطبې د حج اوقاف د وزارت له طرف نه په لیکلي ډول باندې ترځي او هلته خطبې ورکول کیږي. زموږ هم اراده او پلان ده چې موږ د حج اوقاف محترم وزیر حلیمي صاحب د هغې چې هغه ډېر کارکون او فعال سړی دی دا به را منسجم کړي او د افغانستان ټول مساجد باندې او منیجمنت او اداري واحدونو تر چتر لاندې راولي، تر څو د ټولو مساجدونو د افغانستان په حق لا یو د هر موضوع په اکلا په افغانستان کې پیری باندې باس کیږي او ټول خطبه به په میغ باندې تمرکز کوي. دا مختلف نظرونه او دا مختلف فتواګانې چې د مختلف ځایونو صادري دي د مخه به ونیول شي او ټول علما به در یو چتر لاندې تر یو واحده اداره او منیجمنت لاندې به خپل خطبه بیانوي.
مولوی صاحب غفاری، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ممکنه ده چې د افغانستان ټول شیعه و سنی علما د منظم و منسجم شي لکه څنګه چې مولوی صاحب زدران وای او د جمعې پروز باندې منظم خطبه ورکړي او د سیو خطبه ورکړي چې هغه په یغه کې د افغانستان ملي ګټ هم تامین شي وي او دغه تفارق چې وسشته د لمنځه لاړ شي؟
زه دغه نظر ډیر مثبت نظر بولم. دا چې په هر مسجد کې په هر منځ کې د هر سړي د خوا د هر خطیب د خوا جلا مسایل ویل کیږي، جلا نظر او جلا د وخت فتواګانی ورکول کیږي، دا د مسلمانانو د سرګردانی سبب ګرځي. خلق خپل شرعي تکلیف نه پیژني، نو شاده چې دا یو معتبر مرکز ولرو، یو معتبر محور ولرو، چالته جید علما حضور ولري او په یو مشورتي فضا کې ش مستند و شرعي نتایج ته ورسیږي، دغه مرکز د خو بیا ټول علما کرام متوظفه ورته چې داسې خبرې ته جوړ. ځین وخت موږ اورو په ځینو خطبو کې متاسفانه ضعیف خبرې کیږي، ځینې د خیر خبرې نه دي، یعنی په مسلمانانو کې ګډوډي او اختلافات لا پسې ډېری. نو د دغه د مخنیوي لپاره زه فکر کوم دا یو شطر هدایت، یو پیشنهاد دی چې یو واحد قوي او با اعتبار مرکز ولرو د ټولو مسلمانانو او مخصوصا د علماي جيد علما او د خوا ومنسي او زموږ مهم او با تجربه او با علم خلک شه معتبر علما له حضور ولري، دا غو د فاده مشترکه فیصله وسی او ټول ته واحد هدایت ورکړي.
مننه غفاری صاحب. خیبر سب د خبرونه څو دقیقې پاتې دي که تاسو نظر واخلم چې لکه څنګه چې ځادران صاحب وویل او غفاری صاحب هم توضیح کړه، آیا ممکنه ده چې د افغانستان دینی علما دغه رقم ګامونه واخلي تر څو کوم دینی علما چې د طالبانو خواته دي له هغوی سره یو ځای سره کښېني او د افغانستان د سولې خبرې او د افغانستان د جګړې په ارتباط باندې دغه دینی علما یو نظر خپل کړي؟
د اسلام مقدس دین بما عمومی شعار مې راغلی چې ولسل الخير انما المؤمنون اخوه فاصله بين اخويكم بل اسلام نه لرو چې مخلاص شو ملي جماعته زه د ګران محترم ځدان صاحب خیوی لره لمه چې سازماندی کړی مخکې دغه علما او شورا رقم سکوت د کوم جماعت او د چې راغله ده مګوینه درخانه د خانم چې علما او شورا په خوغه غونډه ویده شورا نه ده لګښه شوی ده او زه علما نه مشه ځدان صاحب عمومی اجتماع او عمومی جرګه ده علماء د افغانستان په ساته باندې دعوت کې په کابل کې په لوی جګړه په تالار کې ونیسي او د دې عمومي فتوا ورکړي چې دغه د افغانستان جګړه نامشو جګړه ده. بلکې د خپل لاله چې لاره تفاهم ته او تفاهم یوازینی لاره ده چې موږ لاره شو سولې ثبات ته هلتم چې دوه ختم چې موږ علماء مشایخ په خو کې دغه ته من قناعت ورکړي شي زه عمومي هغه په نظر مې دا کوي چې علماء او شورا کې عمومي اجماع باید جوړ شي اول دې په ماینس کې او زه په دې یقیني مې چې دران صد ورتي لري دران صد کار وکړي ان شاء الله د عمومي اجماع د علماء روغونډه کې په کابل کې دا علماء فتوا ورکړي چې افغانستان جګړه نه وشو د افغانستان جګړه د پردې او د افغانستان جګړه هر ورځ چې موږ د ګرانې شاهدانو دغه د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې ده. سوله د ټول ارمان ده، د موږ ارمان ده، د خلکو ارمان ده، د ټول ولس ارمان ده. او دا فقط علماء کولای شي، ځکه چې علماء د خلکو علماء دي، د موږ مقدس هغه مشران دي کار څه وغوړي موږ په دې پسې یو کنه کدی د منبر نه غټ پورته کړی چې د افغانستان جګړه نه مشو ده. تخه عبد اقل غتوک شوم لري غتوک یو خیال غتوک خبر پیږي هغه خو دا اقل منطق سره چې وکاند ول عالم چې توي شیخ توي مولا مولای چې توي هغه ټول د منلو وړ ده. موږ چې کوم وسن که اول ور چې موږ چې د دنیا ته سترګې را پرانیږو په موږ خو هغه کاول ازان کیږي کني کا تر هغه مولای ستړي په مې دې ته احترام شته دې هغه اگر جایگاه تروزم په ټولنه کې حفظ ده یده کو جایگاه نه باید په افغانستان د سولې ثبات په خاطر باندې باید منظم او ګټ وخت مثبت ګټ وخت وکول شي د افغانستان
په خاطر باندې مننه خیبر صاحب له مولوی صاحب محمد سردار ځدران څخه مننه کوم چې پرې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. شیخ نعمت الله غفاری څخه هم مننه کوم د هغه اوریدونکو چې خبرونه ته زنګ وو او لاین سم نه وو ټلیفونونه مو د دوی ونه خسل له هغه بخښنه غواړم او چې زنګ وو له هغه مننه. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم په خدای مو سپارم.
شفاله غلی عینا زبله بیروم شیدی خالونه ای مردانه ری شفاله غلی عینا زبله بیروم شیدی خالونه ای مردانه ری سرپده جان تو مزه زان با قربان تو مزه سرپده جان تو مزه زان با قربان تو مزه زان با قربان تو مزه زان با قربان تو مزه راشپ ما غانی ای میرا وانی گل سرگی می پلا دے نزڑا شپ ماگرانی ہائی میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مونی روش پالا غلی ہائی نازا بلی میرا امشن کی خالونا ہائی مرگا لرے روش پالا غلی ہائی نازا بلی میرا امشن کی خالونا ہائی مرگا لرے Thank you.
راشب ما گانے آئے میرا بانے گڑ سرگی میں پلا دے رشب ماں گانے آئے میرا بانے گڑ سرگی میں